السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې او سات کې د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي، خو د خبرونه په سر کې له معمول سره سم په مکرې خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای په خوست او کونړ ولایتونو کې د هوایي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 10 ملکی وګړي وژل شوي دي. یوناما پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د دې حملو ډیری قربانیان ماشومان وو. د بیان له مخې په دې هوایي حملو کې شپږ نور کسان هم ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نړیوالو قوانینو ته د درناوي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت پرون تور ولګاو چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د دوشنبه په شپه ناوخته په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې هوایي حمله کړي، خو د پاکستان پوځ وویل چې په افغانستان کې هیڅ حمله نه ده کړې او په دې اړه یې د کابل ادعاوې بې بنسټه وبللې. د پاکستان د حملو خبر وروسته له هغه ورکول کېږي چې د دوشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پېښور ښار کې د دولتي ملیشو پر مرکز د وسلوالو د برید په نتیجه کې درې سرتیري ووژل شول. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د خځو پر وړاندې د تشدد د لمنځوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د خځو او نجونو پر وړاندې تشدد د زغملو وړ نه دی. ریچارډ بنټ پرون د نومبر په 15مه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان او نور نړۍ کې خځې او نجونې د با عزته، خوندي او انډول ژوند حق لري. ښاغلی بنټ وایي چې عدالت ته لاسرسی کوم امتیاز نه بلکې حق دی. بنټ په کم عمر او په جبر سره د نجونو ودونه جنایت بللی دی. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې داسې مهال منزل کیږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه منع کړي او پراخ محدودیتونه یې پرې لګولي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي راتلونکې اونۍ سوریې او لبنان ته سفر وکړي. په ملګرو ملتونو کې د سلووینیا استازولۍ چې پر روان دسمبر میاشت کې به د امنیت شورا دورهي مشري په غاړه واخلي پرون وویل چې د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازي به د دسمبر په 14مه د بشار اسد د رژیم د نسکورېدو له کلیزې څو ورځې مخکې دمشق ته ولاړ شي او د ولسمشر احمد الشرف په ګډون د سوریې له جګپړو چارواکو سره به وګوري. د امنیت شورا غړي به د دسمبر په 15مه نیټه لبنان ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو له موقتو ثلثاتو ځواکونو سره به وګوري. دا سرتیری به چې په 1988 کال کې د اسرایلو او لبنان ترمنځ د حایل ځواک په توګه ځای پر ځای شوي وو د 2020 کال تر پایه له لبنان څخه اوزي. زرګونه کسان پرون د ترکیې په استانبول ښار کې راټول شول او د ښځو پر وړاندې د تشدد پر ضد مظاهره وکړه. معترضانو چې اکثر ښځې وي د استانبول ښار په یوه ګڼ مېشته سیمه کې لاریون وکړ او په ترکیه کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخواله یې وغانده. په تیرو کلونو کې به چې په ترکیه کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړو د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریونونه کېدل، ډېر کله به پولیسو معترضان نیول، خو سږکال پولیسو پرته له دې چې مداخله وکړي د دوی امنیت نیولی و. د ښځو د یوې مدافع ټولنې د ارقامو له مخې د روان 2015 کال له جنوري میاشتې څخه تر اکتوبر پورې په ترکیه کې 215 ښځې د نارینهو لخوا وژل شوي او د 248 نورو ښځو د مړینو علتونه نه دي روښانه شوي. او ټاکل شوی چې د آسیا د 12 کلونو د جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان په خپله دوهمه لوبه کې نن چهارشنبه له سوریې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې دا لوبه د کابل په وخت د مازیګر په 15 بجو په میانمار کې ترسره کیږي. د افغانستان د 12 کلونو د فوټبال ملي لوبډله د دې جام په مقدماتي لوبو کې له میانمار، عمان، نیپال او سوریې سره په جی ګروپ کې ده. افغان لوبډلې د شنبه په ورځ له میانمار سره په لوبه کې 1-3 ماتې وخوړه. میانمار د شپږو امتیازونو په لرلو سره تر اوسه د جی ګروپ په سر کې دی او عمان او سوریه چې 3-3 امتیازونه لري په دوهم او دریم ځای کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د 12 کلنو د فوټسال ملي لوبډلې د آسیایي لوبه په وروستي پړاو کې د ایران په ماتولو سره د دې لړۍ اتلولي وګټله.
در درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
سلامونه نیکه هلې او احترامات مې قبول کړي کډر مونږ په روز د کون کو تاسو ټول ته شراغلاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته لمنده يم چې تاسو ټول درنو خوښ زده کون کې برتر او جوړ او صحتمند او سړي او د صحت جامې په پتن مې درنو خوښ زده کون کو زموږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون اوم ټولګي لمړی لوستي نه لمنده يم چې تاسو ټول درنو خوښ زده کون کې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو جوړ غل لیست کون کو مکه لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پای کوم تاسو ټول درنو زده کون کو نه هله لرم چې مخې تاسو د درس د پیل کې سات تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب له ځان سره ولري هم چې نن تاسو کتاب او کتابچه په لته سره موجود وو سیږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړئ خو جوړ غل لیست کوونکو راځو تاسو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دي کتاب صفحه لدري می صفحه پیل بهتر لسمې صفحه پرې خوشحال قدر من زکون کوز مرسته سو دنن رزی در سی اهداف یا هم هغه مهم موضوعګانی چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دویم د جغرافي کچې دریم آیا ځمکه کوروي شکل لري څلورم د استوا کرښه او اقلیمي سیمې دا هغه څلور مهم موضوعګانی دي چې نن به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو زکون کوز تاسو د ټولو د توجه په هیله خوشحال قدر من زده کوونکو د لوست د فایل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولو موږ او تاسو د جغرافي د علم سره آشنایی پیدا کوو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ او تاسو باید د جغرافي علم زده کړو د جغرافي د علم په واسطه موږ او تاسو څه زده کړو راځو تر نو خوشحال زده کوونکو لومړی د جغرافي د علم تعریف ولو ولو چې جغرافي هغه علم دی چې د انسان او د طبيعي چاپريال متقابل اغیزې تر سړي نه لاندې نسی یا هم په بل عبارت درنو ځکون کوم را تاسو کولای شئ جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کو جغرافي د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې جو معنی ځمکه رافیا معنی علم یا هم جغرافي هغه علم دی چې د انسان او طبيعي چاپريال متقابل اغیزې تر سړي نه لاندې نسی دا سی ویلې سو درنو خو ځکون کو چې جغرافي د نړۍ د شودلو هنداره ده کوم چې د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې موږ تاسو تا معلومات راکبي چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو نه وځي د چې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کوو بلکې موږ تاسو کولای شو د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نه وي کړی د هغه په باره کې موږ تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي هم چې نن درنو خو ځکه کوونکو کچيري موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجي ووسی جوړ ډیر ځل شمیر داسې کسان ستا چې هغه د خپل ژوند ټولنیز ارچاوي د مالداری کرنې همچنان د تولیدي توکو تجارت او د سنور برخو لاره څخه مخې ته وړي او زیات شمیر کسان خپل د ژوند ورځنی اړتیاوې په مستقیم ډول او زیات شمیر په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنی اړتیاوې پرې کوي هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجي وو سی رو هغه کسان چې په دشت او صحراګانو کې استوګنې کوي خو جوړ غلیز د کوونکو د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداری باندې متکین هم ولاړ وي او د دې د ژوند کولو طریقه چې ډیره زیاته کوچی د کوچانو ژوند ته ورته ده دوی د یو ځای څخه بل ځای ته کډه کوي کله چې په کوم سیمو کې دی ژوند کولای شي په هغه سیمو کې دی بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم سروي چې دی کوم حیوانات چې دی د هغوی لپاره ښه خوړو زمينه برابروي په هغه ساحو کې دی ژوند کوي او هلته دی خپل استوګنې ځای ځانونه ته برابروي او هم درهغه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دی پر کرنه د کبانو پښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړی پر چلولو باندې متکنی هم ولاړ دي یعنی د دې د ژوند کولو طریقې چې دی د دې اقتصاد پرمختګ چې دی د دې ژوند ورځنی اړتیاوي چې دی څنګه پرکوي همیشه د دې ژوند اړتیاوي چې پر د کرنې لاله څخه دی پرکوي یا هم د کبانو په شکار کولو سره تر سره کوي یا هم د بیړی په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنی اړتیاوي سره تر سره کوي نو درنو زده کوونکو هله من دیم چې تاسو په دې باندې پوسیوی یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې تر اگر سوچې د جغرافي علم ګټې څه دي شاید تاسو په ذهن کې تر راو ګرځي چې ولې موږ تاسو د جغرافي د علم زده کړو د جغرافي علم موږ تاسو ته څه ګټه رسی درنو خو ځو زده کوونکو کچیر موږ تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو موږ تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ تاسو خپل کلی خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ تاسو استوګن پوښتنه کوو د هغو په حقله معلومات لرو. خو مګر هغه نور شارونه او هیوادونه هم چې نن د ځمکې د کوریې لمریز نظام سیارې هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي د هغو په باره کې مراد تاسو بشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حقله معلومات موږ تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافیې د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازنی علم چې دی هغه د جغرافیې علم دی کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ تاسو د خپل هیواد د خپل شار په حقله معلومات راکړي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو شارونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کوریې د لمریز نظامونو او داسې نورې موضوعګانې چې زموږ تاسو په ذهن کې د هغوی په باره کې معلومات راکړي. نو کلنډ او خلاصن ډول سره وایي موږ تاسو وایي جغرافیې هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعت چاپریال ترمنځ متقابل اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. خوشحال ګلالیز د کون کوس هم د لوس پدی برخه کې موږ تاسو د ځمکې د کوری شکل په حق له بحث لرو. ولو چې آیا ځمکه کوروي شکل لري او کنه، شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځي چې آیا ځمکه کوروي شکل لري او کنه. ځمکه چې د خپل درنوز د کون کوس ځمکه د لمریز نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کوروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهیږئ لمریز نظام سیارې نه دانی دي چې د دوغو نو د نورو سیارو له جملو څخه یو هم خپل ځمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري. او د هغو دقیقو سیرونو پر اساس کوم چې ساينس پوهانو سره تر اوسه ویلي دي، د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلې دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړ کوروي شکل دی، بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمي کوروي شکل لري. یو نامنظمه دی، یعنی منظم کوروي شکل نه دی، منظمه ګرده دایره نه ده، یا هم منظمه ګرده کوره نه ده. نو دلته موږ تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړ کوروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظمي کوروي شکل په څیر سره موږ تاسو تعریف کولای شو، ځکه چې د ځمکې استوایی کوتر یې د قطبي کوتر په پرتله 20 کیلومتر اوږد دی. یعنی استوایی کوتر د قطبي کوتر په پرتله سره 20 متره اوږدوالی لري. هغه درنو زده کوونکو همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو ځمکه په خپل جوړښت کې ډیر زیات شمیر لوړی ژوري سمندرونه، سمندرګي جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمیر برخې لري چې د هغو په باره کې به ان شاء الله موږ تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کوو. خو په دې لوست کې موږ تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوک ده د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کوو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوک چې د درنو خوږو زده کوونکو د اریوس څوکې په نامه سره دی چې د اسیا د لوی وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړه څوکې د سمندر له سطحې څخه 8,800 متر لوړوالی لري. هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې د چین په سوهیل هتیس کې د آرام سمندر چې دی په دې کې د 1,022 متره د سمندر لسته څخه چټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړه څوکې چې د هغه خپل د اریوس څوکې په نامه سره یادیږي، او تر ټولو زیاته چټه څوکې چې د ځمکې د سطحې څخه ډېره زیاته چټه پرته ده هغه په خپل د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. کچېره تاسو ټول درنځ د کوونکې په کتاب کې د کوم شکل ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ دغه ځمکې د کوروي شکل کومه نقشه چې ده دغه لار سره تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه او تر ټولو چټه څوکه پیدا کړئ. خوشحال درنو زده کوونکو همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کښه او اقلیمي سیمې ولولو چې استوا کښه څه ته وایي او د استوا کښه څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خوشحال درنو زده کوونکو په لاند او اسانه ډول سره تعریف وو چې استوا کښه څه ته وایي. استوا کښه په خپل لوی پرځ دایره ده چې د ځمکې کرایه پر دوو مساوي یا هم برابر برخو باندې ویشل ده، او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکې تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه وو سیږي. موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه په دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړی ده، چې یوې برخې ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایي او بلې برخې ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایي. همچنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ، او همچنان د دې ترڅنګ د جدي خط تاسو لیدلی سي. راځو خو جوز د کونکو د سرطان کرښه په اړه معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کرښه کوم ډول کرښه ده. خو جوز کډر مونږ د کونکو د سرطان کرښه په خپل د اورید لومړی نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې په قرار قرار شکل سره یې هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې اومد لګیږي. کله چې دغه وړانګې اومد ډول سره واري د سپلې تر څو چې د سرطان په لومړی نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه دروش درجه باندې اومد دغه وړانګې ولګیږي، نو لدې کابل څخه د غرض البلدونه د سرطان د دایره یا هم د ټراپیک اف کانسر په نامه سره یاد شوی دی. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کوریا دوبی یا هم د دوبل مریض انقلاب رامنځته کړ. کله چې دا وړاندې پر ارض البلدونه باندې واری دي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کوریا کې دوبی رامنځته کیږي چې دا په خپل د دوبل مریض انقلاب په نامه سره یاد شي. هم چې نن درنو خوژز د کونکو د جدي کرښه په حق له معلومات لول، د جدي کرښه عموما د تلي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې اومد لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل شي، د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چې کیږي د وړانګې واریږي، تر څو د جدي په لومړي نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجه باندې اومد ولګیږي. نو لدې کابل څخه د ارض البلدونه د جدي د دایره یا هم د ټرافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوی دی. او د جنوبي نیمه کوریا دوبی وي، نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کوریا کې چې رامنځته کیږي دوبی رامنځته کیږي. او د جدي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چشکیږي خپل حالت تغیر ورکی. نو د درې میاشتو په اوږدو کې، یعنی د وری د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کښ باندې د چشکیږي اومد لګیږي، په اومد ډول سره د دغه وړانګې وری دی. هم چې نن درنو خو جوز د کونکو موږ تاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمه په حق له لولو. درنو خو جوز د کونکو دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه د یو خبره په خپل ذهن کې پیاد وساتي، د جلی او د سرطان پر کښ باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو ځل واری دي، خو پر نورو ارض البلدونه چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغه ساحو باندې همیشه پر دغه ارض البلدونه باندې عموما د لمر وړانګې دوه ځل واری دیشه. کله چې دوه دوه ځله اومد ولګیږي، نو دغه سیمه د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دی باندې واری دي، نو دا سیمه د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایی د مدرن سیمه په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمه چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې اومد لګیږي، د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو خو جوز د کونکو د نن ورځې په لوست کې متعدد سیمې او سړی او بدري سیمې دوه. لومړی متعدد سیمې کوم سیمه ته ویل کیږي؟ خو جوز ګلالي د کونکو همیشه د پیاد بلري متعدد سیمې هغه سیمه ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډیره یخه بي او نه هم هوا ډیره زیاته تودا اوسیږي. نو دغه سیمه ته متعدد سیمه ویل کیږي. او دا سیمه چې دی په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کرو کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجه او یو پر دوه شپږ پېته درجه ترمنس پرتی دي، چې هوا یې ډیره زیاته متعدد نه ګرمه او نه هم یخه ده. او هم چې نن سړی او بدري سیمه چې دی په دواړو نیمه کرو کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږ پېته درجه او نیمه درجه په منس کې هوا ډیره زیاته سړه وي، چې دغه سیمه د بادر یا هم یخچالي سیمه په نامه سره یادیږي، چې هوا یې ډیره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي یا هم انسان ډیر زیات د یخ احساس کوي. نو خو جو ګلالي ز کونکو هله من دیم چې تر دې دم پرې پوسیو وسیږي او د نن ورځې د لوس په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړی وي. اوس هم د لوس راتلونکي برخه تر ازو په دې برخه کې هم د پښتنو برخه ده. تاسو ټول درنه ز کونکو هم دا پښتنې په خپل کتابچو کې لیکي او ورسره د هغه څخه به ځوابونه ورته وایست. لومړی درنه ز کونکو تاسو د نن ورځې کارخانګي هم په پښتنو برخه چي ده. لومړی سوال چې دی د استوا کرښه څه ده؟ دویم د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کرښه باندې اومد لګیږي؟ دریم د جدي کرښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله من دیم یو څه مو زده کړی وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هله و احترامات می قبول کی که در من او گلالی زکون کو زبرش ناغم خار تاسو ټول ته شرغ واس فهم د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوست ته هله من دیم چې تاسو ټول که در من خو خواجه زکون کی بر تر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمه بم پتن می درنو زکون کو د چیز مرستا سو د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوست ته نو هله د چې تاسو ټول که در من زکون کی لخل زنو سره خپل کتاب کتابچو کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنو سره قدرمنو ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لوی وچه وپیژنې کتاب صفحه له درېمې نه پیل ته شپږمې څپه پرې هم چې نن قدرمنو ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست مهمه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دی له لومړی د اروپا لوی وچه وپیژنې دوم د اروپا د طبیعي جغرافیه په حق له سپوهېږي دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پایه پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي درنو قدرمنو زده کوونکو د لوست د پیل په شېبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا لوی وچه وپیژنې د دې په هکله معلومات ترلاسه کړو لکه څرنګه چې درنو زده کوونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لوی وچه په هکله موږ معلومات ترلاسه کړل چې آسیا لوی وچه په نړۍ کې یو له غټو برازیمونو له جملو څخه شمېرل کیږي نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي یو برازیم په هکله معلومات ولرو کوم چې د جغرافي موقعیت له خوا څخه په هغه هکله معلومات ترلاسه کړو درنو قدرمنو زده کوونکو د اروپا لوی وچه جغرافي موقعیت څلور خواو له نظر څخه اروپا د نړۍ یو له کوچنیو وچې له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په متدیله سیمه کې موقعیت لري د دې لوی وچې شمال خواته شمالي مجتبیت بهیر دی جنوب خواته یې د مدیترانۍ سمندرګي دی ختیځ ته یې د آسیا پراخه لوی وچه او د اورال غرونه دی د اورال سیند دی د کسپین سمندرګي دی د کپکاز غرونه دی او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوی او لویدیس دی د اطلس اکیانوس اتلانتیک سمندر دی چې د موږ تاسو کولای شو دغه سمندرګي د پنښې څخه له لور څخه کولای شو چې پیدا کړو او د دې موقعیت په حق له وپیژو هم چې نن درنو قدر منو زکوونکو اروپا د آسیا له لوی او پراخي وچې سره نشته د کوم چې له همدې عمل څخه یو شمېر جغرافي په هانو او آسیا له اروپا سره یو لوی وچه ګڼي او هم چنان د یوریشیا په نامه سره یې یاده کړې ده د اروپا په دغه لوی وچه کې درنو زده کوونکو په دې لوی وچه کې پراخوالی چې دی په خپل لس میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي او په 2018 کال کې د وګړو شمېر 202 میلیونه څخه زیات وو کله چې په 2018 کال کې د آسیا د لوی وچې د وګړو شمېر څېړنه وسوله هم چنان په دغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د ګڼوالي هم د نفوس شمېرنه وسوله نو په هغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د وګړو شمېر شو او 202 میلیونه تنو ته رسیدي او کچیر ستاسو په یاد بدرونو زده کوونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې د آسیا لوی وچې د وګړو شمېر چې په خپل څلور اشاریه یو ته رسیدلی وو د دې تر څنګ درنو زده کوونکو څلور اشاریه یو میلیارډ وګړو ته رسیدلی وو نو نن ورځ موږ تاسو وایو چې په دغه ځمکو کې د دې د وګړو شمېر چې ځینې مشهور صنعتي هیوادونه په دې لویه وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې څو ټاپو وزمې شته او موږ تاسو کولای شو چې دغه ټاپو وزمې نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولای شو هم چې نن درنو غوښتل چې د کوونکو د دې ترڅنګ موږ تاسو کچیرې د اروپا لوی وچې ماتو ساحو ته متوجه اوسو نو په د ماتو سواحلو کې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له امله یې په وچه کې ننوتی دي او زیات شمیر ټاپووزمې رامنځته کړي دي چې موږ یې دلته په ځینو لویو ټاپووزمو په نمونه سره نمو او نن ورځ به موږ تاسو په هکله معلومات ترلاسه کړو چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو لومړنی چې دی د اسکاندو یا ټاپو وزمه ده دغه ټاپو وزمه په خپل په دې ټاپو وزمه کې د ناروی او سویډن هیوادونه پراته دي دوهمه چې د درنو زده کوونکو د بالکان ټاپو وزمه ده چې په هغه کې د البانی بلغاریایی بونسی او هرګوزنی برس
صبرستان دی، کرواسی دی او منتکروی هیوادونه په دې ټاپو وزمه کې موقعیت لري. همچنان درېمه ټاپو وزمه چې د درنو زده کوونکو د ایبری ټاپو وزمه ده چې په هغه کې د اسپانیا او پرتګال هیوادونه پراته دي. یا هم پرتګال موږ ورته ویل سو چې پرتګال هیوادونه په دې کې موقعیت لري. او څلورمه اخیری ټاپو وزمه چې د هغه د اپنین ټاپو وزمه په نامه سره جیږي چې په هغه کې په خپله د ایټالیا هیواد موقعیت لري، یعنی ایټالیا هیواد په خپله د اروپا د لوی وچې په اپین ټاپو وزمه کې موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو نقشې ته وګورو، د نقشې په استفاده سره موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپو وزمه په معلومدار توګه سره وپیژنو. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس خپل کتابونه راواخلي او په خپلو کتابو کې به دغه ټاپو وزمه چې دی په خپله نقشه کې به پیدا کړئ له ځانونو سره. همدارنګه درنو ګلالیز د کونکو، تر دې دمه پرې موږ او تاسو د اروپا لویې وچې جغرافیایي موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. اوس هم راځو د لوست په دې برخه کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. ولو چې د اروپا لویې وچې جغرافیایي موقعیت څه ډول، خو جو ګلالیز د کونکو د اروپا لویې وچې که څه هم زیاته پراخه نه ده، خو بیا هم د جغرافیایي بېلابېلو جوړښتونو او سواحلو د ننوتلو له امله د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوبو ته لاره لري. یعنې د نړۍ د نورو ټولو وقارو څخه زیاته لاره چې لري هغه په خپله د اروپا لویې وچې ده. که څه هم د دې پراخوالی چې زیات نه دي، خو بیا هم د زیاتو اوبو لرونکو برازمینو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اروپا په لویې وچې کې بیبانونه او د اوبو دښتې شته دي چې اوبه او دښتې پکې موجود دي، خو د هغې پر ځای زیاتره هیوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلې دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دي پر څو برخو وېشل شوي دي او څومره یې شمېر دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پېژندنې د علم له نظر څخه پخواني او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري. او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو پراخ چمنونه او ډېر جهیلونه لیدل کېږي چې موږ تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کېږي. جهیلونه موږ تاسو وپېژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواوو ته وچې واوسېږي او په منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته موږ تاسو چش وایي جهیل وایي. نو په دغه لویه وچې کې ډېر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنې شینګیه زیاته ده، او همچنان زیات جهیلونه په دې لویه وچې کې لیدل کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د اروپا د سیمې ته چې په ډېر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړې یې له منځ څخه تللې او پر ځای یې لږ لوړې او ژورې منځته راغلې دي، د ځمکې پېژندنې له نظره ورته پخوانۍ اروپا ویل کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، که د فرانسې د کچیر موږ او تاسو د فرانسې مانسیب سینترل ته د غرونو لړۍ چې د پخپله د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د مانسیب سینترل د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده. او د اروپا په جنوبي سیمو کې پخپله درنو زده کوونکو، دغه سیمو کې د ګنزلورونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کېږي چې په دغه لړۍ کې دغو سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټې او تیرې سوکې شته دي. یعنې دغه کوم غرونه لړۍ چې دي دا پخپله ډېر زیاتې تیرې سوکې لري، او دغه غرونه لړۍ چې ده پخپله د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یې هم یخه شوې ده، او همچنان د واورو په واسطه سره د دې سوکې پټې دي. د غرونو لمنې یې زیاتې سختې زړې لري، او همچنان د الف او پرني غرونه په دې سیمو کې پراته دي. که چیرې موږ تاسو په کتاب کې انځورونو ته متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو په معلومداره توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لویې وچې دغه غرونه د پرني غرونه او همچنان د الف غرونه څه ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دغو غرونو په منځ کې ډېرې زړوبي او له اوبو څخه ډک سیندونه شته دي چې د دې سیندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او د سکاوي جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کېږي. یعنې دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دي، یا هم په دغه برازیم کې زیات دي، نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو د سکاګانو څخه یې په زیاته کچه څخه استفاده کیږي چې د انرژي څخه په صنعت کې استفاده کیږي او له اوبو څخه په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. کرنه او مالداري کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همچنان د دې تر څنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځې لرونکي لوړ غرونه شته چې د اور غورځونکي او زلزلې هم په کې رامنځته کیږي، ځوانه اروپا ورته ویل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سیندونه چې زیات دي دغه برېښنا بندونه اوربانی جوړ شوي دي، بلکې د دې تر څنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود وو، اوسېږي په دغو غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجود دي، او همچنان د دې تر څنګ زلزلې هم په کې زیات رامنځته کیږي. یعنی تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي. د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیات اندازه سر دي، او دغه لویه وچه چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا په نامه سره هم بلل کیږي، یا هم د ځوانې اروپا نوم ورته ورکول شوی دی. نو خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، تاسو کولی سئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوکې وپیژني او د دغو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. درنو قدر